امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، په خبرونه کې به واورئ د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل کوشش کوي چې د خپلو سیاسي متحدینو سره د مهاجرت د پالیسۍ په سر روان اختلاف ختم کړي، او د افغانستان د مخابراتو د پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د دوشنبې په ورځ د سترې محکمې یوې ځانګړې علنې غونډې ته حاضر شوی دی. درنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو وروسته اورئ. اوس خبرونه چې خلیل خان درته لولي.
السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي پر طالبانو فشارونه زیات شوي دي څو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د سولې د خبرو وړاندیز ومني. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلس وایي فکر کوي چې په زیاتېدونکې توګه دا نوره د طالبانو لپاره د منلو وړ نه ده چې د سولې لپاره خبرې ونه کړي. اغلی ویلس وویل چې د سولې د خبرو په اړه ګاونډي ملکونه مرسته کولی سي، خو پاکستان پوره اقدامات نه دي کړي. نوموړي کابل ته د سفر په مهال ویل دي چې دا مهال د خبرو اترو له لارې د یوې سیاسي جوړجاړي په وړاندې خنډ طالب مشران، په ځانګړې توګه هغه طالب مشران دي چې په افغانستان کې نه اوسېږي. ولس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړی ډیپلوماټ ده چې افغانستان په چارو کې داخله ده. په جلال آباد کې پر افغان سیکانو له ځانمرګې برید وروسته یو شمیر سیکان ویل دي چې شاید له افغانستان څخه ووځي او هند ته ولاړ سي. په دغه برید کې چې د یک شنبې په ورځ سوی، شاوخوا ولس سیکان پکښې ووژل سول. په وژل سوو کې د ولسي جرګې ته یوازینی سیک کاندید اولتار سنگ خالصه هم شامل وو. دا اشاده کوي چې برید دوی کړی دي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالعبدالله د ننګرهار پرونی انتحاري برید چې ډېر شمیر قربانیان یې افغان سیکان او هندوال ول، لوی جنایت بلل دی. نوموړي د هیواد هندوان او سیکان د ټولنې هغه طبقه یاده کړي چې په تیرو څو لسیزو جګړو کې ورته تر ټولو زیات زیان رسېدلی دی. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د تاریخ یو مشر محسن داوړ هغه رپورټونه په کلکه رد کړي دي چې وایي پی ټی ایم د محسن داوړ او علي وزیر په شمول اووه تنه ایستلي دي. دغه رپورټ چې د پاکستان د انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان د یکشنبې په ورځ خپور کړ، او پکښې راغلي چې د مرکزي کمیټې یو مشر سیدعالم مسعود له قوله پکې لیکل شوي چې د تحریک مرکزي کمیټې پریکړه کړې ده چې محسن داوړ، علي وزیر، عصمت شاهجهان او نور څلور تنه په انتخاباتو کې د برخې اخیستو له کبله ایستلي دي. محسن داوړ امریکا غږ ته داسې وویل:
مجید خبره کې هیڅ قسمه صداقت نشته. حقیقت خو دا دی چې پی ټی ایم جوړ کړی ما دی، پی ٹی ایم جوڑ کر علی وزیر تو پی ٹی ایم جوڑ کر منظور پشتین دے نو مونگ دا دی تحریک نہ بغیر زان نم گڑے گڑو او دا تحریک زمونگ نہ بغیر نم گڑے دے دا سیس قسم خبر نشتا او دا قسم کسی چی کمی فری کی نن سبب بیا کی دیکھ بیس قسم حقیقت نشتا.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دوشنبې په مازیګر مشال رېډیو ته بیا ویلي چې په انتخاباتو کې ولاړ ملګري د ټاکنو تر سره کېدو پورې د تاریخ له فیصله سازۍ کمیټې د باندې ساتلې دي. هغه زیاته کړه چې دغه کسان له غورځنګ نه دي ایستل شوي، بلکې دوی د تاریخ برخه وو او په راتلونکي کې به هم وي. په یوې اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې د مالټا چارواکو د دوشنبې په ورځ یو بله د بشري مرستو بیړۍ چې معمولا هغه مهاجرین په سمندر کې ژغوري چې لیبیا ساحل څخه روانېږي، په دې وروستیو کې د دوو کښتیو د چپه کېدو له وجې 200 کسان مړه شوي دي. د سی ویسل 3 په نامه دغه کښتۍ چې د جرمني یو مرستندویه اداره چلوي څخه غوښتل شوي چې ساحل څخه ولاړه سي. د بندر چارواکو ویل دي چې دوی یوازې د دې کښتۍ حیثیت په اړه پلټنې کوي. نور تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
د مالټا چارواکو د قاضي نه غوښتي دي چې د لایف لاین په نامه کښتۍ د ضبط کولو امر دی ورکړي. د جرمني د یوې خیریه ادارې کښتۍ چلوونکي د همدې کښتۍ په واسطه تیره هفته هغه 234 مهاجر ژغورلي وو چې د اروپایي اتحادیې د ځینو هیوادونو ترمنځ سیاسي جنجال پیدا کړی وو. 55 کلن کلاسس پیټر ریسچ چې دغه کښتۍ یې چلوله نن په مالټا کې محکمې ته حاضر شوی دی. په هغه دا تور دی چې د مالټا په اوبو کې د کښتۍ چلولو جواز نه درلوده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگټن.
د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې پرون دوشنبه ماښام 2 لوبې شوې دي. د برازیل د فوټبال ټیم مکسیکو ته 2 او د بلجیم ټیم جاپان ته 3 ګوله ورکړل. له دې سره سره د کروشیا، روسیې، اراګوای، د فرانسې ټیمونه لمخيله کوارټر فائنل یا څلورم اخري پړاوونه تر رسیدلې دي. نن به د سویټزرلند او د سویډن او د برتانیا او د کولمبیا لوبې وسی. د پاکستان د ټاکنو کمیسون د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د رای ورستۍ نوم لړ خپور کړی دی. خو د قبایلي سیمو د ولسوالیو کاندیدان وایي چې خپره سوي لیسټونه کې د سیمو رای کارکوونکو د رای ورکوونکو شمیر سمه نه ده او د سمولو غوښتنه کړې ده. په اسلام آباد کې د انتخاباتو کمیسون د 2013 په جولای کې د راتلونکو عامو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو اتمی شمیره جاری کړې ده. تر مخې په ټول هیواد کې 100 میلیونه نه زیات خلک به په جولای کې خپل رای ورکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اورېدل. په مکړې د خبرونې لومړی رپورټ ده. د افغانستان ولسی جرګې د بیلابیلو ولایتونو د سولې غوښتنو کاروانونو سره ملاتړ اعلان کړی دی. نور حال د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر رپورټ کې اورو.
له بیلابیلو ولایتونو څخه مرکز کابل ته د سو کاروانونو لر رسیدو وروسته اوس د افغانستان ولسی جرګه له دغو کاروانونو څخه د ملاتړ خبر ورکوي او له دوی سره په مرسته ټینګار کوي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د دغه کاروانونو د سولې غوښتنې د حرکت ستاینه وکړه او په ټینګار سره یې وویل چې باید د دوی نظریات واورېدل شي او مرسته ورسره وشي. دوی د کورنۍ امنیت کمیسیون ته مو لوړاندې دنده ورکړې چې د سولې هغه کاروانونه چې بیلابیلو ولایتونو راغلي باید یو وار دوی له نږدې ورشي، له هغوی سره وګوري او غوښتنې یې د تالار داخل ته را انتقال کړي. ولسی جرګه د هغوی له دې برحق غوښتنې ملاتړ کوي او مرسته به ورسره وکړو. د سولې دغه ولسی حرکت له شپږ دېرش ورځني سفر وروسته چې سلګونه کیلومتره لارې پلی ووهله، تېره اونۍ له هلمند د کابل ته راورسېد او اوس په کابل کې د امریکا سفارت مخ ته خپل اعتراض ته دوام ورکوي. له بله خوا یو شمېر هغه افغان کډوال چې د سولې ولسی حرکت یې له پېښوره پیل کړی و هم تېره اونۍ کابل ته راورسېدل او د جنګ له دواړو اړخونو یې د جګړې د ختمولو غوښتنه کوله. د روانې اونۍ په پیل کې د کونړ له ولایته را روان شوی د سولې کاروان هم کابل ته رارسېدلی او د دې ښار په حضوري چمن کې ځای پر ځای شوی دی. د سولې دغه ټول ولسی حرکتونه په یو غږ په هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه کوي او د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې وربند وکړي. له بیلابیلو ولایتونو څخه د سولې دغه حرکتونه د خلکو له تاوده هرکلي سره مخ شوي او په بیلابیلو سیمو کې خلکو پراخ ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دغه ډول ولسی حرکتونه د خلکو په ځانګړي ډول د ملي شورا ملاتړ د کاروان د غړو د حوصلې د پیاوړتیا لامل ګرځي. له ډلې داود مایار ازادي راډیو ته وویل دوی په دې کې شک نشته چې د خیر له هر پیغام چې حکومتي ارګانونه وي او کنور سازمانونه چې ملاتړ کوي دا ښه خبره ده او باید له دوی ملاتړ وشي. که چیرې خلک یووالی پیدا کړي او له دوی ملاتړ وکړي نو د مبارزه کوونکو په روحیه مثبت تاثیرات لري او دا مهم رول لوبوي. خغلی مایار ټینګار کوي چې دغه ډول ملاتړ کولی شي چې د جګړو په ښکېلو غاړو فشار وارد کړي تر څو له جګړې لاس واخلي او دایمي سولې ته حاضر شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټولو کاندیدانو ابتدایي لیست به سبا اعلان کړي. ممتاز بهیر رپورټ را لګره. د افغانستان د مخابراتو د پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی د دوشنبه په ورځ د سترې محکمې یوې ځانګړي اړنۍ غونډې ته حاضر شو. لیمین یازی رپورټ.
د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی د فساد په تور محکمه شو. پر ښاغلي وحیدی له دندې څخه د ناوړې ګټې اخیستنې او اداري فساد تورونه لګېدلې دي. نوموړی د 1300 لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابینه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر و. ښاغلی وحیدی د لومړي ځل لپاره د کابینې د وزیرانو د څېړنې د کمیټې لخوا دغه ځانګړې محکمې ته معرفي شوی دی. د کابینې د وزیرانو د څېړنې د کمیټې یو څارنوال معروف ذاکر د دوشنبه په ورځ د هغه د دعوې د اقامې د اعلانولو پر مهال وویل
ښاغلی عبدالرزاق وحیدی د مخابراتو د وخت وزیر له وظیفوي صلاحیتونو څخه د ناوړه استفادې څخه د مخابراتي شبکو د مشتریانو د 10% مالیاتو په برخه کې ناوړه ګټه اخیستې او دغه مالیات حیفو مل شوي چې د دولت عواید ته زیان رسولی دی.
خو ښاغلی وحیدی په نننۍ غونډه کې ورباندې ټول لګېدلي تورونه په کلکه رد کړل. هغه وویل چې د خپل وزارت پر مهال یې په شفافه توګه د کریډیټ کارتونو د 10% مالیې د راټولولو لپاره د ریئل ټایم سیستم طرحه جوړه کړه چې دغه طرحه د ځینو کړیو له مخالفت سره مخ شوه. ښاغلي وحید زیاته کړه:
ما قربانی ریئل ټایم هستم. اگر ما ریئل
زه د ریئل ټایم قربانی م که ما ریئل ټایم باندې تاکید نه وای کړی ما ته به وروستي زیانونه نه رسېدل. زما ټینګار اوس همدا دی چې دا سیستم باید جوړ شي. دا سیستم د ټولو مخابراتي شبکو د 15-16 میلیونو مشتریانو حق دی.
15-16 میلیون مشترک مخابراتي است.
د کابینې دغه پخوانی غړي ټینګار وکړ چې د ریئل ټایم سیستم له جوړېدو پرته د مخابراتي شبکو د 10% مالیاتو ارزونه امکان نه لري. د وزیرانو ځانګړې ولنې لومړنۍ محکمه د غونډې د رئیس قضاوت پو محمد زمان سنگری لخوا د وخت د کموالي له امله نامعلومې مودې ته وځنډول شوه.
نسبت یې کې وخت رسمي ما کې
زموږ رسمي وخت خلاص دی او نننۍ جلسه پای ته رسیږي. بل تاریخ به دواړه لورو ته اعلان شي.
دا په فساد د کابینې د تورن وزیرانو لومړۍ محکمه ده. له دې مخکې د فساد د سترو دوسیو د څېړلو لپاره چې دولتي چارواکي هم پکې شامل و، له اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز دغه دوسیې څېړلې چې دا لړۍ لا هم دوام لري.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په جلال آباد کې په پرونۍ چاودنه کې د ځینو سیاسي او حقوقي مبارزینو په شمول د افغان هندوانو او سکھ مذهب 15 پیروان وژل شوی دي.
د درمسال پتنګ کوڅه کې د لک خلک د خپلو هغو مړو په ویر راټول شوي چې تیر مازیګر یو ځانمرګي بریدګر په نښه کړل. ګڼ مسلمانان یې خواخوږي کوي او تابوتونو ته اوږې ورلاندې کړي. د هغه ولسمشر خلاف د مردباد غ کاوچې ایله یو کیلومتر لري ل بیلابیلو قشرونو سره دی کتنې لرلې.
پرونه بول پرونه مونږ اته به چې وخت دیو به ته شاته لاړو وای دانش ته لاټه کوناټا تاسو سبا ته راشه او وایان ویلو پوښلې نه سبا شي لاړو به مونږ ته ویل چې تاسو سره ور نیمه جې راشه تاسو سره ملاقات کی اشرف غری تاسو سره आवाज ګوري. پرون چې مونږ لاړو وال تم چې گاډیو درو ولې او د پته ما کا شول مونږ ته صبر وکړو کې پنځه دقیقې انتظار وکړو چې مونږ ته نن نه ہدایت والو اماغه داس طرح کرم دا شټول سپنګری در په طرح شټول شهیدان شو کیس جمبور کوتی دی کله نن راسته کان راشي ما سره کینی دا درې مرله دی واړی دوی سره امنیت نه ورکی. پرون دی غوتی دلته تاله شي پاټا ګرګړی دی خوشی کړی لري چې ته دای پرو خوشی کړی ولې دا انجام جوړ شو. دا خو سکان دی ګلان دی نار ګلان دی پاکستان ګلان دی دی وځي کې مونږ ته دای شي دا پرون مونږ سره تاله شي کړی. د ننګرهار چارواکو منلی چې د جلال آباد ښار په پرونی ځانمرګي برید کې 15 اهلی هنود وژل شوي او و نور زخمیان دي. برید هغه وخت شوی چې سیکان له ولسمشر سره د لیدو لپاره په لاره وو. په پرونی برید کې ولسی جرګې ته لومړنی سیک نوماند او تار سنگ هم شامل دی. هغه کلونه کلونه د اندوانو او سیک مذهبه مشر پاتې شوی. د ډاکټر نجیب الله په حکومت کې نظامی افسر وو او راتلونکو پارلماني ټاکنو ته نوماندو. ویلي ځکه ځان کاندید کړی چې غواړي د سیکانو او مسلمانانو ترمنځ کرکه ختمه شي. په پرونۍ پیښه کې د وژل شوو سیکانو ډیری د ننګرهارو. ویلي حکومتي چارواکو یې پوښتنه ونه کړه.
افغانستان حالونی ده که موږ ساتلی سي د موږ امنیت سي موږ وساتي که موږ نه ساتي موږ خپله ټوله یو بین الملل دفتر ته ځو چې وروره دلته که موږ وژنې همدلته ووژنه که مړ مې که همدلته مو وژنه موږ دلته نور دغسې خبره نه پاتې کېږو.
خو د ننګرهار د والي ویاندوایي له پیښې وروسته ولسمشر او والي غوښتل له سیکانو سره وګوري خو سیکانو یې غوښتنه رد کړې او وایي د دغې پیښې جدي څېړنه کوي.
په پرونۍ چاودنه کې د ځینو سیاسي او حقوقي مبارزینو په شمول د افغان هندوانو او سکھ مذهب 15 پیروان وژل شوي دي. دغه سیکان د چاودنې په مخنیوي کې حکومت په بېغورۍ تورنوي. هم په دې حکله باندې مونږ د سیکانو او هندوانو د ټولنې د ویاند اجیت سنگ سره مرکه کړې ده. دغه مرکه زیبا خادم کړې ده. تاسو ته یې دراورو.
اجیت سنگ وروره د اساسي خلک سوي مونږ خو رپورټونه ګورو ویډیوګانې او کلیپونه ټول ولیدل ټول ویرو ماتم کې ناشتي او وای چې مونږ په افغانستان کې مونږ سکانه ویندوان چې دغه یوازنی کاندید مونږ به سرپرست شو او دا خبره هم زیاتره کړې ده چې افغانستان کې نور مونږ ته ژوند مشکل شو.
د نواجی سنگھ صاحب تاسو چې وایي چې دا کم سیاسي خلک نو بے ګناه مظلوم خلکو دوی روان خپل مشکلات ویلې د سر رپورټونه موږ تم راغلي دي چې دوی وایي چې موږ یو مظلوم قشر یو زمونږ حقوق په خولاندې شي وي تاسو په نظر کم حقوق دوی تر په خولاندې شي وي او دوی فعلا څه مشکلات لرل چې تل او اشرف غنی ته راغلي
دور مشکلات نه ویل کورونا مشکلات نشته د تعلیم د لګانه مشکل نشته د امنیت د زګار زموږ مشکل نشته یو مشکل خو زموږ لري کنه مشکلات دي سره
یعنی ستاسو دغه یو مشرم چې پکې وو او تاسو څنګه دا هم ورغلی او چې ستاسو په نمائندګۍ د جمهور رئیس سره وغږیږي زکه دای پکې وژل شو
دا د کابل په نمائندګۍ راغلی چې جلال آباد ولا خلکو کې غزي ولا خلکو دي موږ چې خپل مشکلات نه موږ مترا کوو امنیت په اړه کې زموږ مشکلات ډېر زیات وو تعلیم په اړه کې زموږ مشکلات ډېر زیات وو کورونا په اړه کې زموږ مشکلات ډېر زیات وو زموږ عدالتونو په اړه کې مشکلات
بله
تلور بجې دوی حرکت کړل لزبارې تلور بجې چې بس چوکې مخابره کې بس یاده سپېښو شو دا دی مور واخه بس دوی باندې تیاری وشو بس دا ګاډي وشو راخه بس مت بودون هم څنګه وشو دا ګاډي موږ ته ګل کې صاحب ټول موږ وراره وخته چې دا مړې موږ دې ګاډي نو بس هم دا امنیت کې اسان دی باندې دا کولای چې مخکې مزه چې نور بمو نه دي زیات دولم څه دوی چې دا ور مړ کې دا یو څه درو څه دا ته وسه دا اطفای والا راغل چې موږ خلک چې ته پات ورک چې به دا ټول مزدور په کې غریب کار خلک پکې و چې خاص خپل مشکل نه پاره تل چې دوی خپل مشکل اشرف غنی سره ته
ډیر مننه تاسو دغه مشر چې خپل او تار سنگ هم چې وسوجل شوی دی د خپل غونډې ته ویلي دي چې غواړم چې افغانستان د خلکو مشکل مطرح کړم ځکه مازان کاندید کړی دی د خبرو یو څو ټکي دلته موږ سره شته دی دا به واور بیا به سره وغږیږو
هر ځای نه ماته کوم پیغام راغلی او د مو خلکو باندې کوم مشکل پیدا شوی ما دا نه ورته لې چې دا شپه ده دا ورځ ده دا غرمه ده که دا ماښام ده ورته وتلیم او ځان باندې مې قرباني اخیست او خدمت مې کړی دی او دغه وفاداري د خلک ما کې ولیدل چې زه یې تشویق کړلم چې ته ځان ته پارلمان ته کاندید کا او موږ تا سره ولاړ یو زما ارزو دا نه دی چې زه یو سکه یا هندو ته خدمت وکم نه زما ارزو دا دی چې افغانستان په رسوالیو کې ولایتونو کې قراجاتو کې او دغه حق حقوق د خلکو بجای ته رسوم
د اوتار سین خالصه خبرې خون واوریدې او بیا دا هم ویل دي چې د هندوانو سره یو رقم تبعیزی سلوک کیږي او دغه چلن ز ختمو ده د خبرې یو دایي مقصد او بخې اجیسنګ صاحب زاسې نظر او مزاساسې ټولنه کې د خلک سوای رپورټونه دغه سره غلې دي ویب سایټونو کې دا لیکل شوې دي چې افغانستان د دوی لپاره نور د اوسېدو ځای نه ده د سکانو او هندوانو لپاره
څه خپل غوړې د امنیت په لګانو ورس پورز نه به سبان خرابې کی مونږ دې تمه کیږي چې یاره سبب خښېږي زموږ د آینده د ماشومان ژوند بدل ته جوړيږي سبا به دوی خپل تعلیم بکې وطن ته بخې خدمت کوي سبا دوی نه بخې انجنیر جوړيږي خپل ډاکټر به جوړيږي سبا په تمه بس ګورس ګورس خرابې کی لیکن خپل روان نه یو
یعنی ته خپل هم پخپلان په دې عقیده چې باید ووزی افغانستان
او د څه خلک ویل چې ووزی دا خو د پلار دادا وطن د چیرته بلاسه سي ور دې د سبب ته وکی چې سبب دا وطن جوړي سبب زموږ ماشومان دی وطن ته به ټیګي خدمت وکي او ته څه کوي ونه زموږ ماشومان ورونه دا وشو ټیګي څو دې کې څو ګور ګرځال بلا او زما ورور زما او خو دې ګور به ګور کله تو کاندارانه چې وي مې څنګه لا تر کو کېډي والا مې څنګه لګ باندې نور ګرځال وای بل بل سرکړه سرکړه په کې ټول څه پټ کله کې تلې دي
سر اجي سنگ صاحب به خو
ورور بل او په مګ سره شوې پیتن دې ساتي امينا پیتن دې ساتي امينا او دغه تر وکیلان موږ سره یو کومه کړای دی هغه دې کور وداري نور موږ سره یو توا کومه کړای شوې صاحب
پولیس څنګه پولیس وو پولیس کومه کوکه
دې کار یو ځای ورو ورو راخستی وو دغه څه موږ نه درځو چې دا زموږ کې کېږي بیا نور نور هغه څه به کېږي تاسو موږ کې کېږي ما بس هم دلته ودرې کې پس دې څه خلکو په کې خالي سره لګېدلی و دا در سره د دې ګم شو یو خو چې نو سره خو چې نو خپل خو چې نو بازار ګاډي کې دې دي دا د څه شو دې ورسره فایر راځي
بله
دا څه وخت دا خلک راغله چې 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 په کې پاز نو ګاډي کې
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی مامورانو پرون د دوشنبه په ورځ ویل یو کس د اوهایو په کلیولند کې بندي شوی چې د یوې توتې په باره کې خبرې کولې او ویلې د جولای د څلورمې نیټې د مراسمو په وخت کې به ټیرسټي حمله وکړي. د امریکا غږ خبریال جسټ کسټر رپورټ رالیږلی، زامن مومندي درته در اوروي.
دیمیتریوس پیټس په نامه کس د القاعدې تر وروستي ډلې سره خپل وفاداري څرګنده کړې ده او د شنبې په ورځ د اف بی آی د خفیه پولیس سره د غونډې نه وروسته ونیول شو. ده د اف بی آی پولیس ته وویل پلان لري په کلیولند کې د امریکا د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په رسمي ګذشت کې بم کیږدي. د اف بی آی خاص ایجنټ سټیفن انټونی چې په کلیولند کې د اف بی آی د دفتر مشر دی په مطبوعاتي کنفرانس کې وویل پیټس د شنبې په ورځ د خفیه پولیس سره په وروستۍ غونډه کې هیله څرګنده کړه چې پوځي پرسونل د دوی کورنۍ فدرالي او محلي ایجنټان ووژني. د اف بی آی خاص ایجنټ سټیفن انټونی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We don't know fully, quite honestly, you know, whether he had all of these abilities. He definitely, throughout many conversations and over a long period of time, expressed his ability to either use, either through the undercover agent or through others to obtain that. So his intent and his desire to find
توګه نه پوهیږو چې آیا د دغه بشپړ قابلیت لري یا نه. ده په قطعي توګه په ټولو خبرو کې او د ډیر وخت لپاره خپل قابلیت څرګند کړی دی. غواړي د خفیه پولیس یا د نورو له لارې لاسته راوړي، ځکه نو د دغه نیت او هیله لرله چې داسې یو څوک پیدا کړي چې دغه کار سرته ورسوي کیدی ونه شي کړی. د اوهایو د شمالي ولسوالۍ امریکایي څارنوال چې سټن هاردمن وویلې په پیټس باندې په فدرالي محکمه کې یو تور لګېدلی دی چې کوشش یې کوو یوې خارجي تورستي ډلې ته مواد برابر کړي، یعنې په دې ارتباط یې د القاعدې تورستي ډلې ته برابرول. د قانون له مخې د دغه تور اعظمي سزا 20 کاله بند دی. چارواکي وایي پیټس امریکا ته به دی په دغه هیواد کې افراطي شوی دی او د کلیولند په سیمه کې اوسیږي. د جنایي تاریخ لري چې په دې کې جنایي حملې، کورنۍ تاوتریخوالی، غلا او د پټې وسلې ګرځول شامل.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
یونسکو د هسپانیې د کوردوبا ښار ته نږدې د مسلمانانو د منځنۍ پیړۍ ښار مدینه ازهاره د نړۍ په تاریخي اساسو کې حساب کړی دی. د امریکا غږ خبریالې زلاتیکا هوک رپورټ رالیږلې، سید بختیار شاه تاسو وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کلتوري چارو دفتر وایي چې دغه په سوونو زوړ ښار د ودانیو، د سړکونو، د پلونو او د اوبو د سیستم له درکه د باستان شناسۍ له نظره یوه خزانه ده. مدینه ازهاره ښار په لسم پیړۍ کې آباد شوی او د بغداد د خلیفه د قدرت یو سمبول دی. مګر دغه ښار بیا وروستو د 100 کلونو په کم وخت کې د یو پاسون په وخت کې وران شو او ورسره د کوردوبا خلافت هم پای ته ورسېده. د دغه ښار پاتې اثر تقریبا 1000 کاله د خلکو د نظره لرې پاتې شوی وو، تر څو بلاخره په 20 پیړۍ کې باستان شناسان وویل چې دغه تاریخي ښار د کلتوري شکو یو مثال دی. د مدینه ازهاره د ښار یو باستان شناس البرټو مونتیجو وایي
Hay una gran producción científica.
There was a great scientific production of maths, astronomy.
البته دغه ښار د مهندسي علم، ساينس، نجوم، طبابت، ادبیاتو او زیاتره د فلسفي افکارو یو مرکز و چې بیا وروسته په 15 او 16 پیړۍ کې اروپا ته هم لار خلاص کړه. دغه ښار د 1918 او 1920 کلونو ترمنځ د خلیفه عبدالرحمن په وخت کې آباد شو چې د الاندولس د خلافت مرکز هم وو. د قاهرې او د بغداد چې د خلافت مرکزونه وو، برخلاف د مدینه ازهاره په ښار کې نوې آبادۍ جوړې شوې دي. د مدینه ازهاره د ښار باستانی ساحه 115 هکتاره ده. یونسکو وایي چې اوس د 10 پیړۍ په دغه تاریخي ښار کې د الاندولس د عظمت او د اسلامي تمدن څه نه دي پاتې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
جلاوطنه تبتی چارواکو لس کاله پخوا د هند په شمال کې د درمساله په خارګوټي کې د تبت د مهاجرینو لپاره د خراغلاس مرکز جوړ کړی. پاموکړی د امریکا غږ خبریالی انجنا پاسری چا رپورټ ته تستی زامن مومن دراوروي.
دغه مرکز د 2015 تبتیانو د تمځ او چهار کال د شپې لخوا له چین نه د غرونو له لارې په پټه نیپال ته اوړېدل او بیا درمسالې ته ځانونه رسول، چې د تبت روحاني مشر دالای لاما په 1959 کال کې جوړ کړی و. مګر هند ته د راتلونکو تبتیانو شمیر په تیره یوه لسیزه کې کم شوی دی. دغه مرکز ته د جون په میاشت کې یوازې 2 تنه ځوانان رسیدلي دي چې عمرونه یې د 20 کالو په شاوخوا کې وو. وایي وکولی شلو له تبت نه په سرحد راواوړي. په دغه مرکز کې د تبتی مامورانو د تشویقولو سره سره دوی له کمرې نه ویریږي یا نه غواړي چې د امریکا غږ دغه خبریال ته خپل نومونه وښیي. مګر یوازې وایي بودایي راهبان دي چې غواړي د راهبۍ زده کړه بشپړ کړي. په تبت کې سرته رسول ورته مشکل و. دوی د مونږ سره 15 دقیقې وو او په دغه وخت کې د دوی له څیرو نه ویره او ډار څرګند و. د دغه مرکز د مدیر مرستیال کرما دلما وای دوی ټول ډارېدلي وو. د کلکې څارنې د غرونو لارو کنټرولول د بیجنګ او نیپال ترمنځ همکاري په سبب له تبت نه د تبتیانو په راوختلو کې کموالی راغلی دی. د بیجنګ او نیپال ترمنځ په دې وروستیو کلونو کې روابط ښه شوي دي. د تبت د جلاوطنه مامورانو په قول چې د درمساله په مرکز کې دیره دي په 2010 کال کې یوازې 80 تنه تبتیان هند ته راغلي وو. د دغه مرکز نطاق سونم داکپو د دې کموالی نسبت د بیجنګ سختو پالیسیو ته ورکوي. د 2008 کال نه راپه دې خوا د تبتیانو په داخلي تحرک باندې قیودات لګول شوي دي، ځکه نو تبتیان په آزاد ډول حرکت نشي کولی. ځوان تبتیان چې په درمساله کې په یو ورکشاپ کې ګډون کړی و وایي په هند کې د کار پیدا کول اسانه کار نه دی. د رشکلن لوګیا دونوب له سرحد نه په 2008 کال کې راوختی دی، ځکه د ده کورنۍ فکر کوه چې په هند کې به د زده کړې ښه فرصت ولري. مګر د وای د ښوونځي له بشپړ کېدو نه وروسته موږ ډیرو مناسب کار پیدا نه کړ او ځکه موږ دلته څوک نه لارو چې را باندې پام وکړي. دا وایي ولاړ به شي که په خارج کې ښه کار پیدا کړي. مګر ښایي چې په درمساله کې د ځوان تبتیانو شمیر کم شي او د دالای لاما په خارګوټي کې د تبت لپاره د زیاتې ازادۍ ژمنه په ځای پاتې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15. او دا د درنو اوریدونکو، اوس په 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام د دویم پړاو د پرونیو مسابقو د نتایجو په اړه یو رپورټ واورئ.
پرون د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام په دویم پړاو کې چې د 14 ټیمونو ترمنځ مسابقې کیږي، د برازیل د فوټبال د ملي ټیم او د مکسیکو د فوټبال د ملي ټیم ترمنځ ډیره په زړه پورې مسابقه وشوه. په نتیجه کې د برازیل تکړه لوبغاړي نیمار لومړنی ګول وکړ او دویم ګول هم د هغه په مرسته وشو. د مکسیکو د فوټبال ملي ټیم سره له دې چې ډیره خواري وکړه او هم یې ډیره تهاجمي لوبه وکړله، مګر بیا هم په دې بریالی نه شو چې د برازیل ټیم له ګول ورکړي. اوس نو د برازیل ټیم کوارټر فاینل ته مخکې شو او د مکسیکو ټیم د مسابقو نه ووته. دویمه لوبه د جاپان او د بلژیک د ټیمونو ترمنځ وه. دغه مسابقه چې ډیره په زړه پورې هم وه، د تفریح نه وروسته جاپان 2 ګولونه مخکې شو، مګر د بلژیک د ټیم په سختو حملو کې جاپان ټیم ته هم 2 ګولونه ورکړای شو او په آخري لحظو کې د بلژیک ټیم په دې بریالی شو چې د جاپان ټیم له یو بل ګول هم ورکړي. نن به د سویډن او د سویزرلینډ او د کولمبیا او د برتانیې د ملي ټیمونو ترمنځ په دویم پړاو کې مسابقه وشي.
درنوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اوریدلې وي که تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوې وي نو زموږ په ویب پاڼه باندې بیا هم اوریدلی شئ اوس خبرونه پیلېږي.